محترم شهدا مشال ریډیو دې شاهین بنیرې ما په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوال د مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیر وړاندې کوو خو اړومبي د سیمې نړیوال چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه وو. کولمبی مهم خبرونه د پاکستان لخوا پر تورخم دروازه د ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزې لازم کېدو هر ډول تجارت ودرولې دي. د پېښور او کراچۍ په ګډون د بلوچستان په یو شمېر ښارونو کې دغه بلوڅانو په ملاتړ لاریونونه شوي دي چې د ماورای عدالت وجنو پر ضد په اسلام آباد کې پرلت وهلې دي او امریکایي او برتانوي ځواکونو په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو پر اهدافو بریدونه کړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان لخوا پر تورخم دروازه د ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو هر ډول تجارت ودرولې دي. د خبره په تورخم کې د پاکستانی کسټمز او چارواکي صدیق اکبر نن مشال لیډو ته کړی دا نوموړي زیاته کړه چې د پاکستانی حکومت لخوا دا ګام له بیګا راهیسه عملی شوی دی.
هر هغه ډرایور کاغه افغانی دی او که پاکستانی دی چې داغه سره ویلډ پاسپورټ نه وي نو هغه تک را تک نشي کولی او بیګا د شپې نه دا امپلیمنٹ دی نو ٹریډ مکمل ولاړ دی. هغې کې که ٹرانزٹ وي که هغې کې نور څه وي هغه ټوټل ولاړ دی مکمل طور باندې. پیاده خلکو تګ را تک خو نه دی منی هغه زی راځي.
بل پلو د طالبانو د حکومت سرحدي چارواکو هم ورته ګام اخیستی او پاکستانی او ډرایورانو ته بې له ویزې افغانستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لخوا افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لګولو پر ضد له نږدې دریو میاشتو راهیسې په چمن او انګورو ډکې اولس پرلتونه وهلي دي. د پاکستان حکومت وایي چې افغانستان او پاکستان دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورټ او ویزه وي خو د پولې دواړو غاړو ته پراته خلک دا نه مني. د پېښور او کراچۍ په ګډون د بلوچستان په یو شمېر ښارونو کې د هغه بلوڅانو په ملاتړ لاریونونه شوي دي چې د ماورای عدالت وجنو پر ضد په اسلام آباد کې پرلت وهلې دي. پرون د شویو دې لاریونونو ګډونوالو له حکومت غوښتي چې په جبري ډول لا درک کړل شوي کسان دې زر تر زره عدالت ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جبري بې درکیو او ماورای عدالت وجنو پر ضد د کال 2023 د دسمبر له 6 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د بلوڅانو احتجاج جی پرلت روان دی. د لدرک بلوچستان لپاره مبارزه کوونکی وایي چې د پاکستان امنیتی او جاسوسي ادارو په لسګونو زره بلوچستان تختولي او بیا یې د ګڼ شمېر غي خراب کړل شوي مړي غورځول دي. خو د لدرک کسانو په اړه د پاکستان سرکاري کمیشن د جنوري په 8 سپریم کورټ ته ویلي دي چې د کال 2023 تر دسمبر ورسره تر لس زره د زیاتو کسانو نومونه ثبت شوي او دوی پکې د شپږو زرو قضیې هواري کړي دي. د بر جنوبي وزیرستان دو قبیلو ویلي چې که حکومت د ړنګو کورونو معاوضه ورنکړي نو په راتلونکو عامو انتخاباتو کې به برخه نه اخلي. دا خبره د بر جنوبي وزیرستان د بدر سیمې د نانوخیل او ایمل خیل قبیلو مشرانو پرون د یوې جرګې له لارې کړې ده. دوی له حکومت غوښتي چې هغه خلکو ته د زر تر زر معاوضه ورکړي چې په کال 2009 کې د وسلوالو پر ضد د راه نجات پوځي عملیاتو پر مهال کورونه ړنګ شوي وو. د جرګې یو مشر ملک عصمت الله مشال لیډو ته ویلي دي چې د زرګونو کسانو په دغه جرګه کې پریکړه شوې چې که چا کوم سیاسي کاندید سیمې ته راوست نو پر هغو به لکونه روپۍ جرمانه لګول کېږي. د بر جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد مشال لیډو ته ویلي چې له انتخاباتو بایکاټ د مسلې حل نه دی. د ده په وینا له صوبایي حکومت سره خبرې روانې دي او چې کله هم دوی ته پیسې ورکړل شي نو سمدستي به یې د ړنګو کورونو مالکانو ته ورسي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. امریکایي او بریتانوي ځواکونو په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو پر اهدافو بریدونه کړي دي او ایران یې په سمدستي توګه غندنه کړې ده. د امریکا او بریتانیا دې ګام په داسې وخت کې ټوله نړۍ په منځني ختیځ کې د مخ پر زیاتېدونکې شخړې په اړه له ویرې سره مخ کړې ده چې د غزې په تړانګه کې هم جګړې زور اخیستی دی. د امریکا ولسمشر جو بایډن په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ګام هدف دا خول دي چې امریکا او متحدان به په سره سمندرګي کې د یاغیانو ډلې هغه مخ په زیاتېدونکي بریدونه کله هم ونزغمي چې د تګ راتګ ازادي ګواښي او امریکایي عمله یا ولسی وګړي له خطر سره مخ کوي. یاغیانو ویلي دي چې په هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلی دی چې ولسمشر بایدن لهغه ورستو د دې بریدونو منځوري ورکړې دا چې د جنوري په 9مه د امریکا او برتانیا سمندري ځواکونو د حوثیانو برید پر شا وتنباو. جان کربی زیاته کړې چې امریکا له یمن سره څه جګړه یا شخړه نه غواړي، خو د لا نورو ګامونو په پورته کولو کې زړه نازړه دي. دغه وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او که د دې خپرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله د سوداګرو او ډرایورانو لپاره د نن څخه د پاسپورت او ویزې شرطونه عملي شوي دي.
هر هغه ډرایور کاغه افغانې دی او که پاکستانی دی چې داغه سره ویلډ پاسپورت نه وي نو هغه تګ راتګ نشي کولی.
په پېښور او کراچۍ کې د جبري له درکه کسانو د خپلوانو د سازمان په ملاتړ احتجاجي مظاهرې شوي.
فوری طور دې دا قانون ته پېښ کړی شي که یو کس جرمدار دی نو هغه ته د سزا ورکړی شي او که یو کس بیګنا دی نو هغه دې رها کړی شي.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې په شوه کې د ګیس یو بل ذخیره موندلې ده او په سیمه کې د قدرتي ذخیرو لټون دوام لري.
شوه ون چې کوم دی هغه تقریبا 50 ملیون کیوبیک فیټ پر ډے ګیس فلو و ده. شوه ټو چې کوم دی هغه نم زیات دی ماشاءالله.
د سیمه ورنن هم په یو شپیر موضوعات راپورونو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موضوع ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله افغان ډرایورانو ته لنن څخه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړل شوی دی. په تورخم کې د کسټمز چارواکي وایي چې افغان او پاکستانی ډرایورانو ته د پاسپورت او ویزې خستو لپاره کوم مهلت ورکړی وو هغه نن پای ته رسیدلی دی. دوی زیاته کړې ده دا پریکړه د پاکستان ملټري آپریشن ډایریکټریټ کړې ده او په دې سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت معطل شوی دی. په عین حال کې د پاکستان د دې ګام پر د عمل کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي هم پاکستانی ډرایورانو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
د تورخم کسټم مرستیال کلکټر صدیق اکبر مشال ریډیو ته وایي چې لنن سهار نه افغان او پاکستانی ډرایورانو لپاره په تورخم دروازه د پاسپورت شرط لازمی کړای او چې کومو ډرایورانو سره دا سفری اسناد نو دا غوی گاډی ریسار شوی او د سره دوړخیز تجارت ودرېدلای.
دا امپلیمنټیشن شوی چې هر هغه ډرایور کاغه افغان دی او که پاکستانی دی چې دا سره ویلډ پاسپورت نه وي نو هغه تک را تک نشي کولی، میز کریډ نشي چلولی. کاغه افغان دی هغه سره ویلډ پاسپورټ پکار دی او که پاکستانی دی هغه سره ویلډ پاسپورټ پکار دی. او دا ایم او ډایریکټریټ چې دی کنه هغوی دا ډیسیژن کړی دی پرون او بیگا د شپې نه دا امپلیمنٹ دی نو ٹریڈ مکمل ولاړ لے. باغی کے ٹرانزٹ وی کاغی کے نور سے وی هغه ټوټل ولاړ لے مکمل طور باندې. پیاده خلکو تک راتک خو نه دی منی هغه زیرا زی. او دا ایم او ډایریکټر چې دی کنه ملٹری آپریشن ډایریکټریټ وی پورا تھروٹ پاکستان یو ډایریکټریټ وی هغه ډیر کټ کټ ڈیسیژنس کی نو دا چې څونه ڈیسیژنس کیږي په بارډر لیول باندې یا په منسٹری آف موفا کیږي دا کې فارن آفس کی دا ټول ایم او ډایریکټریټ دا کوي ګوري.
د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې په کار ده د دغه ستونزې لپاره څه مستقل حل راوستل شي.
بارډر خو ډېر وړو وړو خبرو باندې سره بندي او د دې وجې تجارانو ته ترانسپورټرانو ته او عام مسافرو ته ډېر تکلیف جوړ شي. د تجارانو کې لکونه کروڑونه روپۍ نقصان هم وشي. اوس که وګوري پاکستان طرف ته مختلف د فروټ سبزی او ترانزټ او نور اکسپورټ ګاډي شاګۍ نه لینډ تیر دی. داسې افغانستان کې وګورئ نو سو نظرونه ګاډي ولاړ دي. دواړه طرف ته تجارانو ډېر نقصان دی. په کار ده چې دې خبرو لپاره یو مستقل لیاره وګوري د حل هغه او یو ټیم ورکړل شي چې دې ټیمه پورې به په دې طریقه راځي، دې ټیم نه بعد به بیا په دې طریقه راځي. یو رادارۍ کارډ یا څه شي سیسټم ولا جوړ کا.
همدارنګ افغان طالبانو هم د بغیر پاسپورټ او ویزې پاکستانی ډرایورانو ته افغانستان ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړې او د پاکستانی ډرایورانو ګاډي هم ریسار کړي. د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې د پاکستان کسٹم او وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA لخوا څو سواري افغان او پاکستانی ډرورانو ته د پاسپورت او ویزې اخیستو لپاره وخت ورکړل شو، په بیا بیا ورته موده غځول شوې، خو زیاتره کسانو پکې تر اوسه خپل اسناد نه دي مکمل کړي. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنټ سیستم په نوم په تورخم د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې او بغیر پاسپورت او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په دې دروازه تګ راتګ وکا. د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا په خپل درس کې ویلي چې دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو د اوس راځیو بل راپور ته. پرون د خیبر پختونخوا مدني فعالانو زده کوونکو د سیاسي ګوندونو پلویانو په بلوچستان کې د جبري لدرکه کسانو د خپلوانو د سازمان بلوچ یکجهتی کمیټې په ملاتړ مظاهره کړې دي. دوی له حکومت غوښتي دي چې د پښتنو او بلوسانو په ګډون ټول لدرکه کسان عدالت ته وړاندې کړي. بلخوا هم پرون د کراچۍ په لیارۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې په مشره ورته مظاهره شوې چې پکې خزو او ماشومانو هم ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جبري بېدرکیو او موارد عدالت وجنو پر ضد د تیر کال د دسمبر له 6 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د بلوسانو احتجاجي پرلت روان دی. تفصیل په دغه راپور کې.
دا د پیښور پریس کلب مخې ته د هغه احتجاج کوونکو غږونه دي چې د بلوس پر لتوالو سره د یووالي لپاره مظاهره کوي. د بلوس یکجهتۍ کمیټې د ماورای عدالت د وجنو او جبري بېدرکو پر ضد د اسلام آباد پریس کلب مخې ته پرلت پیل کړی او له حکومت غوښتنه کوي چې په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو کې ککړ ډیت سکواد بند کړي او لا درک کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړي. د لا کالج پیښور زده کوونکی او مدني فعال امین الله خان کندی مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د لا درک کسانو کورنو ته انصاف ورکړي.
او د کشر دی زره او پښتانه غیب دي، ځوانان چې عدالتونو ته نه پیش کیږي، او د کشر دی بلوڅ ځوانان غیب دي، لاپت افراد دي چې کوم عدالتونو ته نه پیش کیږي، هغه د هغه د پاره فوري عدالتونو ته پیش کولو د پاره موږ نن د احتجاجي مظاهره په خبر پر اسلام مګه تکړه و چې موږ وایو چې فوري تور دي دا قانون ته پیش کړي چې یو کس جرمدار دي نو هغه ته سزا ورکړي شي، او یو کس بی ګناه دي نو هغه دې رها کړي شي.
دا احتجاج له هغه رستو پیل شویو چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر په 13 تما ویل په تربت کې د دوی په وینا سلور ترهګر وجلی دي. خو بلوچ فعالان ویل چې په دې کسانو کې د بلاچ بلوس په نامه هغه کس هم شامل وو چې د پولیسو په بند کې وو. تر دې پیښې وروسته هغوی په تربت کې احتجاجي پرلت وواهه او د دسمبر په 15 له هغه ځای د کوټې په لور لاریون پیل کړ. له دې وروسته احتجاجي لاریون اسلام آباد ته رسیدلی وو چې پرې د اسلام آباد پولیسو اوښکې بیونکي ګیس وکارو، لاټي چارج یې پرې وکړ. د پیښور په احتجاج کې د مزدور کسان ګوند صوبایي صدر عادل محمود مشال ریډیو ته ویل چې لادرک کسان دي عدالتونو ته پیش کړي او د لادرک کسانو کمیشن د خپل کار تیز کړي.
دا یو ریاست او د آئین لري، چې آئین لري نو په آئین کې دا خبره ده چې ریاست خپل بچی نه غیبوي، بلکه هغه کدا سی یو کس پدا سی عملیاتو کې ککړ وي نو هغه دی باید چې هغه دی عدالتونو ته پیش کړی شي.
دا لادرک کسانو د پلټنو په اړه د پاکستان حکومت په کال 2011 کې یو کمیشن جوړ کړی وو. کمیشن وای چې تر اوسه د جبري بيدرکو شپږ زره کیسونه حل کړی دي. دا په کراچۍ کې هم د جبري لادرکو او ماورای عدالت وجنو پر ضد احتجاجي مظاهره ده. په کراچۍ کې د مظاهرې یو ګډونوال عبدالوهاب بلوس مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا کومه کمیټي جوړه کړې شوې ده، هغه صرف یو وار د خبرو لپاره ورغلی او له دې وروسته بیا هغه کمیټي هم د دوی د غوښتنو پاړه سن دی ویلي.
حکومت دا پرلت څومره زنډوي نو د هغې نه به ورته ستونزې پیښېږي. اوس زموږ پرلت په اسلام آباد کې د کیمپ په شکل کې دی او موږ به دغه پرلت راتلونکي ورځو کې بوک هرتال ته وړو.
مر بھوک ہڑتال پر بھی جا سکتے.
دا پاکستان لنڈ محال وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ پہ اسلام آباد کی تا مظاہر چان سرا دا خبر لپارا یو کمیٹی جوڑا کڑے چې د احتجاج کون کو سرے یو ناس تا ہم کڑے دا. عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پی خبر.
عظمت علی شاہ راپور مورد اوردن کو دا شمالی وزیرستان انتظامیہ او دغلتا دا تیل او گیس کمپنی چارواکی وای چې د دې سیمه په شوه کې د ګیسو یو بل ذخیره موندلې ده چې ډېر ګیس پته پیدا کیږي. تر دې مخکې هم دغلته د تیل او ګیس کمپنۍ ګیس موندلې وو او دی وایي چې نور هم ګڼې ذخیرې شتون لري چې دوی په کار روان ساتل دي. بلخو له شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکي مدني فعالان وایي چې پر ګیسو او نور معدنیاتو لومړی حق د سیمې د خلکو دی، نو باید چې حکومت لومړی د دغه سیمې ولس ته ګیس ورکړي او دغلته د معدنیاتو په راوستلو کې د سیمې خلکو ته روزګارونه ورکړي. عمر وزیر نور تفصیل راکړي.
شمالی وزیرستان شوه کې ماڑی پیٹرولیم کمپنی د ګیس بلا ذخیره موندلې. د یادې کمپنی چارواکی او اسسټنټ کمشنر میر علی ډاکټر صادق علی مشال ریډیو ته وویل چې د شوا په مقام دوه نور کووی کامیاب شوي چې روزانه شپږ لکه کیوبیک فوټ ګیس پیداوار دی. ماڑی پیٹرولیم کمپنی شمالی وزیرستان کې د ګیس او پیٹرول موندلو باندې د سو کلونو نه کار کړی چې د دې وړاندې یې هم شوه کې د ګیس یوه بله لویه ذخیره دریافت کړې یا موندلې چې دا غینه د ګیس پایپ لاین غزولو کار هم پیل شوه او د شمالي وزیرستان تر پنجاب میاولی پورې غزول کیږي. نمیر علی اسسټنټ کمشنر ډاکټر صادق علی مشال ریډیو ته وویل چې د یاد ګیس نه به سیما او ټول ملک ولسته فائدہ وي. په زیات شمیر قدرتي ګیس موندل شوه او نورې سروې هم لګیا دي.
زموږ د سب ډیویژن په لیول باندې آئل اینڈ ګیس ایکسپلوریشن روان دي. شوه ون چې کوم دی هغه تقریبا 50 ملیون کیوبیک فیٹ پر ڈے گیس فلو ہوا دا. شوور ٹو چکم نا غین ہم زیادت ہیں ماشاء اللہ دی کی تقریباً 391 پورے بیرلز پورے پر ڈے کنڈنسیٹ ہم بھی دیر غٹو ڈسکوری دا ایکسپلوریشن خطری کی سرگی نو زمانگا دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لا انفورسمنٹ ایجنسی کوارڈینیشن چکم دے ٹیم ورک دا دی دا وجہ دا ایکسپلوریشن دیر سوفٹ شو پا دی کی ایم پی سی ایل لے 35% ورک شیئر دا غد او جی ڈی سی ایل ہو 20-25% چکم دے زمانگا پا ایکسچینج ریزروز کے دا اضافہ کولی شو زمانگا امپورٹس دا زمانگا دیر کم کی سپینوام ون کیم ویل را روان دے غی ایکوزیشن وغیرہ و لیز منگ کرے دے.
شمالی وزیرستان کې د ماهرینو او یو شمیر ترسره شو سروینه معلومه شوې چې د غلطه د تیل او ګیس او نورو قدرتي مدنیاتو لوی ذخیرې دي. سو کالونو وړاندې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي مدنیاتو ډایریکټر مشال ریډیو سره یو مرکه کې ویلي ول چې شمالي وزیرستان بویا شین کې مقام باندې د کاپر 15.5 ملیون ټن ذخیره موجوده ده چې د ضرب اعظم عملیاتو پس د یادې ذخیرې نه د کاپر ایستلو کار پیل شوی دی. د یوې بلې سروې چې برطانوي پیټرولیم کمپنی په 1996 کې کړې ویل شوی چې د غلطه بنو میرم شاه سړک او ایشا سیمه کې د پیټرولو ګڼې ذخیرې شتون لري. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي سیاسي او مدني فعال ضیاء الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د قدرتي وسایلو ګڼې ذخیرې دي خو دوی د نامنۍ سره مخ دي. که دغه وسایلو نه ځای ولسته فایده ورکړي او ځوانان پکې په روزګار شي نو د ترهګرې نه به وژغورل شي.
ماڑی پیٹرولیم گیس والا چې یو کل مخش یو کی آئی دریافت کړی وو او اوس دوه نوی مزید کیون دریافت شوی دی. دا ډیره د خوشخبری خبره ده د خیبر پختونخوا او د نارت وزیرستان د پورا ځکه چې دلته خو بجلی په 24 گھنٹے شه تقریبا یو گھنٹہ وی نره نوی او میزو د بجلی مسلې هم د سره حال وی او د میش چې سمره بیروزګارا تعلیم یافته انجینرون دی او نرکیم خلق دی هغه پر روزگار وی دغه په وجه سره د میش په علاقې د ترقی چارې شي. میز دا یی چې دغه پہلا حق د نارت وزیرستان دا چې وزیرستان شه هر ځای دا د ګیس خورسی چې سمره د میش لګدلی جنوبی اضلاع
شمالی وزیرستان کے ماڑی پیٹرولیم کمپنی د شوانا پرتا اوس در ازمک په دوسلی تحصیل کے هم کیمپ لگاولے او د غلطه مختلف سیمو کې د تیل او ګیس ذخیرو موندلو لپاره سروے پیل کړی دی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
عمر وزیر راپور مورید د سویلی وزیرستان اپر ضلع بدر سیمې نانو خیل او ایمل خیل قامونو مشرانو په یو جرګه کې له انتخاباتو د بایکاټ اعلان کړی دی. دی غواړي چې پاکستان حکومت دې په کال 2009 کې د راهنجات پوځي عملیاتو پر مهال د دوی د ړنګو شو کورونو معاوضې زر تر زره ورکړي. بلخوا د سویلي وزیرستان چارواکي وایي چې د انتخاباتو له امله بایکاټ د مسلې حل نه دی او چې له صوبایي حکومت ورته څنګه پانګې ورکړل شي د دغه اغیزمنو کورنیو ته به ورورسي. تفصیل اشتیاق مسعود راکړي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمے نانو خیل و امل خیل مشہروں نے پیوا جرگا کشے دے انتخاباتی عمل بائیکاٹ کڑائی دائی او غشتنا یہ کڑی دو چھ دے پاکستان حکومت دا پا دو ہزار نہم کال رائے نجات عملیات کشے دے دو اڑنگ کڑی شوی کورونو معاوضے دا زر ویر کی دے بدر سیمے جرگے و مشر دے خپل غشتنے پا بارا کشے مشال ریڈیو تا و ویل
آجی خون بادشاہ مالک جگا خیل دے بدر نا نانو خیل ہاں دا یہ مل خیل ہاں ہون دائی اور دا گا ٹنگا نیز رام داس کریے دو چتر تی پورا نشتا دے سروس دے رانگ ملے حقوق ملاو نشی ترگا پورا چے دے پولیا ہنرو نشی دے ووٹ ور ہارو نشی چتر تی پورا پوٹ نا مخشی نشتا دا آک ملا شوائی نجی دے رانگ کوریا زانا چے روکو دیرا شاگو چے ریو نکو یا پوٹ ہم دا در حق ور ربے شوائی دے گرا شایی
دے بدر سیمے جرگاک شے برخا و غستین کے دے دوے نور مشہروں نے خبریں ہم اروائی
بدر گل رس خبر دعوت بدر نہ تے نیل سے کی نہ مخیل امل خیل رو غلی دے پاکی سی ڈالر جمع شئی تے دا متفق اپن نے فیصلہ وکرلا چی نیل چا تا اوٹ نمیر کہوی چی چفرہ نیستا فر دے نشی نلاو ملک اسمت اللہ یہ دو وادی بدر نہ دو وادی بدر کشی پاکیر پا سریف دن دی وار جرگا وصول اللہ دے نہ نخیل دے امل خیل دے بالل زی تو نمان دے چپ داکشے دے دوی زر پرا خلق شرکت وکا دا فیصلہ وصول اللہ چی نیل دے الیکشن ما دے پیکات اعلان وکا چی تک الیکشن ملاقات کاندیدیت چی کمی دا غرو والی پا دیگ بند شپیج لکا ری پی تلور پا تونو دا جرمانا پا ولا گدلا چی دا دمرا سخت پرکرم دورا تا وکرلا دا دا دگا وزن وشولا چی کلا را نجات پریشان وکا دا دگی حکومت پاکستان انا بعد میش چی کلا وفیر وکرلا جنوبی وزیرستان پا دا میش پا دا زر پتر شد پروی شویدو پروی دوی سپرا ندو ملا
خو د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد مشال ریډیو ته وویل چې د ړنګې کورونو معاوضې د پورا د الیکشن عمل یا د پولیو بایکاټ کول د مسلې حل نه دی تحریک طالبان پاکستان پا خلاف دے پاکستانی پوز دو ہزار نہم کال آپریشن رین ایجاد کشے دے سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کے یو لاکھ نہ ہزار کورینا ڈانکڑی شوی دی او تردا وقت پر او تک چالیس ہزار ڈانکڑی شوی کورونا مالکوں نے تا پا مکمل ڈانکور سرور لاکا او پا جزویل یعنی ڈانکور بنے یو لاکھ پینتیس ہزار روپئے ورکڑی شوی دی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
اشتیاق مسید راپور مور دو په ملک کې زیاترو سیاسي ګوندونو د قامی او صوبایي سمجانو لپاره د خپل انتخاباتي کاندیدانو نمونه اعلان کړی دي. نن یعنی د جنوري په 14 د قامی سملې 222 او د سلور صوبایي سملو 593 چوکیو لپاره د نمونو د اعلانولو ورځ ده او ټولو سیاسي او آزاد امیدوارانو ته به انتخاباتي نخې هم ورکول کیږي. په آخري ورځ د پاکستان تحریک انصاف لخوا د قامی او صوبایي سبلیانو لپاره د نمونو اعلان په داسې حال کې شوی چې د ګوند مشر عمران خان او ګڼ شمېر نور مشران ټاکنو کې برخه نشي اخیستې. معلومات نیاز احمد خان راکړي.
په عمل کې عام انتخابات د فروری په اتمه اعلان شوی او دغه لپاره زیاتره سیاسي ګوندونو په مقرره نیټه امیدوارانو تفصیل الیکشن کمیشن ته ورکړی. صرف د پاکستان تحریک انصاف او باسي مو کې د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د پارټي امیدوارانو نمونه نو اعلان کړی شوی چې دا عمل هم د جنوري په 12 نیټه سرته ورسېدو او پکې پاکستان تحریک انصاف د قومي او صوبایي سمیان لپاره نمونه اعلان کړي. د کې د خیبر پختونخوا صوبایي او قومي سمیان لپاره هم نمونه اعلان کړی شوی. د سیاسي ګوندونو لخوا د نمونو په اعلان د جیو ټی وی سوات خبریال ډاکټر محبوب علی وایي
د پاکستان تحریک انصاف ډېر داسې لیډران دي چې هغه په ملک کې نشته دی، هغه ورک دي یا ځان یې روپوش کړی دی. د هغې په ځای باندې نور خلک چې کم دی نو هغوی راغلي دي او هغوی دغه الیکشن لړا وهي. پاکستان تحریک انصاف دا ځل لا زیات ټکټونه چې کم دی نو هغوی وکلاو ته ورکړي دي. لکه تاسو ګورئ چې یاره هغه شعیب شاهین دی او که هغه مروت دی او که هغه نور د هغې اهم لیډران دي نو هغه ته ټکټونه ورکړی شوي دي. یو څو صحافیان دي، ایاز میر هغه دلته په یو شخصي ټي وي باندې کار کوي، د هغې سره تجزیه نگار دی، نو هغه ته ټکټ ورکړی شوی دی. امتیاز عالم کوم چې د سیف ما مشر هم دی، هغه ته د پی ٹی آئی ٹکٹ ملاو شوی دی. نو دې پر پکې چینجز راغلی دي او زه دا نه ګڼم چې څنګه چې په 2013 کې پاکستان تحریک انصاف ته یو سموث لارا ملاو شوی و، دا زه لاغې د ډیر مشکلات دي.
ډاکټر محبوب علی زیاتوي چې دا وخت د ملک بل لوی پارټي پاکستان مسلم لیگ نن ته هم حالت ښه نه دي، مقابله به سخت وي.
موږ د پاکستان مسلم لیگ خبرو کو نو هغه ته پرم ماحول چې کم دی هغه ډېر سازگار نه دی. لکه په پوره پاکستان کې تاسو ګورئ چې پاکستان مسلم لیگ نن چې کم دی چت چت اتحادونه کړی دي، نو دا غي اهم غړي چې کم دی نو هغه د ټکټونو محروم کړی شوی دي. کاغه تاسو د دانیال عزیز خبرو وکي، که د طلال چودري خبرو وکي، که بیا په خیبر پښتونخوا کې د مهتاب بسی خبرو وکي، نو صورتحال داسې ده چې ټکټونه چې کم دی دې پرې لپاره کې نوې کینډیډټس مخې ته راغلي دي.
زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې دوی په میرټ ټکټونه ویشي، خو کارکونان وایي چې د میرټ خیال نه ساتل کیږي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا صوبه خیبر پښتونخوا کې د قومي او صوبایي سمندرو ټکټونو په ویشلو بیلابیل سمو کې د پارټي کارکونان خپه دي او ډېر سمو کې کارکونان په آزاد توګه انتخاباتو کې برخه اغستو اعلان هم کړي. په دا اړه د یاد ګوند ترجمان صلاح الدین یوسفزی وایي چې د هر یو سیټ لپاره ګڼ شمېر کارکونانو درخواستونه ورکړي، ځکه فیصله مشکله وي.
زمونږ زاړه کنډیډیټ دی په ډېر زونو کې، نو هغه کې سدي خاص را بدل نه دی شوی. پی ټی آئی د ټکټ لپاره 25 25 26 26 ملګرو چې دا هغه اپلای کړي وو او بالکل ټول ورکرو د ټولو حق خو بس پارټي چې کومه فیصله وکړي، نو انشاءالله دا ټول خپل کاغذات واپس اخلي او د پارټي د بهترین په مفادو کې به دوه کاغذونه واپس اخلي. او داسې اختلاف نشته، معمولي خو داسې خامخای لازمه خبر در ټولو خپل جدوجهدي، نو هر سړی تمل لري چې ماته ټکټ ملاو شي. نو بهرحال ټکټ خو یوي، نو هغه ټولو ته نشي ملاوي دی.
پاکستان کې هر 15 کاله پس عام انتخابات کیږي چې پکې اولس په مرکز او سلورو صوبو کې حکومتونه منتخب کوي. دا ځل انتخابات د خپل وخت نه سلور میاشتې وروسته په داسې حال کې کیږي چې با سیاسي ګوندونه وړاندې نه تورونه لګوي چې دغه کې درغلي روانه ده، او با سیاسي پارټیانې کمپاین ته نه پرېښودلی کیږي، زورولی کیږي، او با سیاسي ګوندونو ته اسانتیاګانې ورکولی کیږي. خو ټاکنې کوونکي الیکشن کمیشن او لنډمهاله حکومت وایي چې دوی د قانون او عین مطابق عمل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپورم اوریدا اوریدونکو، او هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې سیاسي ګوندونو د روانو انتخاباتو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي، کمپاین هم پیل شوی دی، او په ځینو سیمو کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو د یو بل سره د سیټ ایڈجسٹمنټ لپاره غونډې کړي دي. په دغه اړه باندې شانواز نور معلومات راکړي.
سیټ ایڈجسٹمنٹ مانا چې په دوا او یا زیاتو څوکیو سیاسي ډلې خپل کې راضا شي چې ګنې په دغه څوکیو د یو بل مخالف کاندید نه ودروي او یو بل تبا رائے هم ورکوي. د سیاسي چارو خبريال او د سما ټي وي کارکونکو کې عبدالرحمن مشال رډيو ته وایي صوبه کې د دغه شن اتحادونو امکانات اوس کمیږي، ځکه د سیاسي ډلو لخوا خپلو کاندیدانو ته انتخابي نښې هم جاري شوي، او بل دا چې ممکن نه ده چې ګنې دغه کاندیدان اوس خپل کاغذونه واپس واخلي.
هر سیاسي جماعت دا غواړي چې هغه زیات نه زیات سیټونه واخلي، لکه څنګه اوس ډېر اسماعیل خان دی، مولانا فضل الرحمان غواړي چې الته نه دغه وکړي، نون لیگ ته الته سپیس نه ورکوي. همدغه شان هزاره کې چې دی هغه نون لیگ وایي چې زموږ اکثریت دی، نو هغه په جی یو ای فیل کې سپیس نه ورکوي. همدغه شان 400 کې وګوري مردان کې، دلته ایم پی وایي چې زموږ اکثریت دی، نو هغه سپیس نه ورکوي. پېښور کې هم دا صورتحال دی چې یو پاټه هم یو بل سپیس ورکول ته تیار نه دی. عدالته بلور خاندان او اسپیشلی کم ظاهر علی شاه خاندان چې دی هغه همیشه د یو بل مقابله کړی ده.
د انتخاباتو دران از دیکھے دوست رسم د عوامی نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان درې ورځې وړاندې پېښور های کورټ کې ویلو دوی سره د ګڼو سیاسي ډلو لخوا خبرې شوې چې ګنې ورسره سیاسي اتحاد کوي، خو لای هم د چا سره اتحاد نه ده شوی. د عوامی نیشنل ګوند دغه مشر تیر وختونو کې ویلو د دوی اتحاد او یا سیټ ایڈجسٹمنٹ د پاکستان تحریک انصاف علاوه د هر سیاسي ګوند سره ممکنه هم ده، خو دوی به بیا هم خپل سیاسي او جمهوري ګټې ته ګوري. پرون د جنوري په 12مه بیا په بر در کې د عوامي نېشنل ګوند او د جمعیت علما اسلام فیډلی سیټ ایڈجسٹمنٹ شوه. هغل ته د قومي اسمبلی لپاره د جمعیت علما اسلام فیډلی د کاندید ولې په صوبای اسمبلی څوکۍ د عوامي نېشنل ګوند د کاندید سره خبرې پخې شوې. عبدالرحمن زیاته کړه دا شان پیښور کې هم په یو څوکۍ سیټ ایڈجسٹمنٹ شوه.
پیښور صرف په دوه حلقو باندې د رائے حق پارٹی چې کوم زړه نامه سپاہی صاحب آئی او دلته نه جماعت اسلامی کوم امیدوار دی دا این اے 31 داغ سره دغ کړی جوړ کړی دا خو دې باندې فرق نه کوي ځکه چې دلته چې دا دواړه وینینګ نه دي
د سیاسي ډلو خپل منځي اتحادونه یا بیا سیټ ایڈجسٹمنٹ لا هم په غټه کچه نه دی شوی. البته انتخاباتو ته هم بیا تیر ورځ پاتې دي او تر د انتخاباتو پورې به معلومه شي چې آیا دوی خپلو کې انتخابي اتحادونه کوي او کنه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
اوردونکو موږ سره د خبرونو نیمایت رسیدلی وو. د دې وخت مهم خبرونه وو. د پاکستان لخوا په تورخم دروازه د ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو هر ډول تجارت ودرولې دي. بل پلو د طالبانو د حکومت سرحدي چارواکو هم ورته ګام اخیستې او پاکستانی ډرایورانو ته بیل ویزې افغانستان ته دا وړېدو اجازه نه ورکي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان وایي چې د افغان طالبانو له مشر هیبت الله اخونزاده او نورو چارواکو سره ملاقاتونه ګټور وو. نوموړي د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان ته د شپږ ورځني سفر هدف د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو ښه کول او د ستونزو هوارول وو. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د مولانا فضل الرحمان افغانستان ته سفر په شخصي توګه کړی دی او د پاکستان د حکومت استازیتوب نه کوي. د پیښور او کراچۍ په ګډون د بلوچستان په یو شمیر ښارونو کې دغه بلوڅانو په ملاتړ لاریون شوي دي چې د ماورای عدالت وجنو پر ضد په اسلام آباد کې پرلت وهل دي. پرون د شو د لاریونو ګډونوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په جبري ډول لا درک کړل شوي کسان دي زر تر زره عدالت ته وړاندې کړل شي. د بر جنوبي وزیرستان دوو قبیلو ویلي دي چې که حکومت د ړنګو کورونو معاوضه ورنکړي نو په راتلونکو عامو انتخاباتو کې به برخه ناخلي. بلخوا د سیمې چارواکي وایي چې له صوبایي حکومت سره خبرې روانې دي او چې کله هم ورته پیسې ورکړل شي نو سمدستي توګه به د ړنګو کورونو مالکانو ته ورسي. او امریکایي او برتانوي ځواکونو په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو پر اهدافو بریدونه کړي دي او ایران یې په سمدستي توګه غندنه کړې. اوردونکو سرزو یو شمیر سیمیز او نړیوالو چارو ته اسرائیل نن یو ځل بیا پر غزه بمباری کړې ده. هلته بشری وضعیت کړکېچن دی او دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې د دې جګړې لمنه پراخه نشي. د دې جګړې د پراخېدو اندېښنې وروسته تر دې زیاتې شوې دي چې په یمن کې امریکایي او برتانوي ځواکونو پر حوثي اغیانو چې له اسرائیل څخه د غچ اخستو په پار تجارتي بیړې په نخښه کې حمله کړې دي او هغوی له امریکا او برتانیا څخه هم د انتقام اخستو ګواښ کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
په غزه کې نن د جګړې نه نویم ورځ ده او اسرائیلي ځواکونو نن یو ځل بیا هلته د حماس د ځپلو په خاطر بمباري وکړه. حماس ډله چې د امریکا متحد ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژنې ته اکتوبر په 1مه د اسرائیل په جنوب حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او په لسګونو کسان یې برمته کړل چې یو شمېر یې له اسرائیل سره تبادله کړل. د څو تنو په اړه یې ویل دي چې وژل شوي او لا هم د راپورونو له مخې تر سلو ډېر کسان له حماس سره برمته دي. د حماس تر دې بریدونو وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې پر ترنګه پراخ بریدونه پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اکتوبر لوم را په دیخوا په غزه کې 23,343 فلسطینیان وشل شوي او 18,312 نور ټپیان شوي دي. وروسته تر دې د دې جګړې پراخېدو ته اندېښنې زیات شوې چې په سره سمندرګي کې د ایران ملاتړیو حوثي اخیانو پر تجارتي کښتیو بریدونه پیل کړل او ویې ویل چې دا له اسرائیل څخه د انتقام اخیستلو په خاطر کوي. د حوثیانو د دې بریدونو د مخنیوي لپاره امریکایي ځواکونو په تیرو 48 ساعتونو کې 2 ځله په یمن کې د حوثیانو پر ضد عملیات وکړل. د امریکا مرکزي قمانداني وویل چې نن د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندوی وویشت. د حوثیانو یو چارواکی الجزیرې تلویزیون ته وویل چې په صنعا کې د دوی پر ضد د امریکایي ځواکونو په نننی برید کې چاته تلفات نه دی اوښتي. د جنوري د 12 نیټې د برید پر مهال بیا امریکایي او برتانیایي ځواکونو د یمن په 28 ځایونو کې تر 6 ډېر اهداف په نښه کړي وو چې حوثیانو تر پرونیو بریدونو او تر نننه یو حمله ورسته د دې حمله د خچخستو خبرداري ورکړی دی.
دا مشال رادیو
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان یو ور بیا ویلي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د خرابې خواته روان دی. دغه بنسټ په کال 2023 کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په راپور کې چې پرون خپور شو ویلي طالبانو له بشری حقوقو په ځنګړي ډول د خزو او انجونو له حقوقو پراخ سرغړونې کړې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو اعلامیه کې د حجاب نه رعایت کولو په تور د خزو او انجونو پر خپل سری نیونو جوړه اندېښنه خودلې ده، خو د طالبانو حکومت د یوناما د اندېښنه بې ځایه بللې ده. تفصیلی په دغه راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو وار بیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت ناوړه وباله. دغه بنسټ په 2023 لدی کال کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په باب د خپل راپور په یو برخه کې ویلي چې طالبانو له بشری حقوقو په ځنګړي ډول د شوزو او انجونو له حقوقو پراخې سرغړونې کړې دي. په دغه راپور کې چې د پنځمې پورز خبر سرغلی چې افغانستان یوازنی هیواد دی چې شزې او انجونې پکې له منځنیو او لوړو زده کړو به برخې دي او شزې پکې په کورنیو او بهرنیو ماسوسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو مناسبې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې شزې په افغانستان کې د بیان په ازادۍ او تګ راتګ کې هم له محدودیتونو سره مخامخ دي. دغه بنسټ په وینا د طالبانو چارواکو محلي رسنۍ او د بیان ازادي لا محدوده کړې ده او د خبريالانو د بشري حقوقو د مدافعانو او د مدني ټولنې د فعالانو له دې جملې د موترزو شوزو خپل سری نیونی زیاتې کړې دي. د راپور په دوام کې له قانون ها خوا وژنو ته هم اشاره شوی چې په وینا یې د طالبانو ځواکونو د افغانستان د تیر حکومت د امنیتي ځواکونو غړي نیولي او وژلې دي. ملګرو ملتونو د 2023 لدی کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې د 2023 لدی کال اگست میاشت راهیسي له قانون هاخوا لشت لږه اتیا وژنې خپل سری نیونې د شکنجې او ناوړه چلند څبند 144 موارد او د طالبانو لخوا د تیر حکومت د کارکونکو او امنیتي پرسونل د جبري ورکاوي پیښې ثبت شوې دي. طالبانو مخکې دغه ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر اویان شکر الله مشکور له طالبانو غوړي چې په هیواد کې بشري حقوقو ته درناوی وکړي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو د نری آیات د ناوړه پایلو په باب وویل.
په داسې حال کې چې طالبان لا هم د نړیوالې ټولنې پر مرستو متکی دي او بشر دوستانه مرستې تر بل هر وخت افغان بې وزله ولسته ډیره اړینه ده. د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې به د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونیوستل شي. پر دې ډلې د لا فشار او تحریمونو په صورت کې به یو ځل بیا د دوی لمنځه تلل تضمین شي او له بله پلوه به د دې حالت په دوام سره افغان ولس له لوی بحران سره مخامخ شي.
بل لوري ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په افغانستان کې د حجاب د نری آیت په تور د شوزو او نجونو د خپل سرو نیونو په باب سخته اندېښنه وشوده. یوناما پرون پنځشنبه په ویلامیه کې ویلي داسې اسناد ترلاسه کړي چې شي طالبانو د جنوري میاشتې له پیله په کابل او د کندي ولایت کې ځینې شزي او نجونې د هغه څه له کابل نیولې چې دوی د حجاب نه رعایت ګڼي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یوناما دغه اندېښنې بې ځایه بللې دي. ښاغلی مجاهد پرون په خپل ایکس شبکه یا په خوني ټویټر کې لیکلي چې افغان ښځې په خپل حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. خو تر دې مخکې د طالبانو ځینو چارواکو تایید کړی و چې ځینې ښځې د حجاب د نه رعایت په تور نیولې دي.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې او په ځانګړي توګه تورخم او چمن دروازې د نورو کلونو په څیر په کال 2023 کال کې د خلکو د تګ را تګ او تجارت پر وړاندې څو ځله وتړل شوې. د پاکستان حکومت د یوې بېساري اقدام په کولو له افغانستان سره د تګ را تګ او تجارت لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونه لګول. په سیمه کې د دې حکومتي اقدام پر ضد احتجاجونه هم وشو. د مشال ریډیو خبریال بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې چې په تیر کال کې د تورخم او چمن لارې څو ځله وتړل شوې او سوداګرو ته څومره زیان واړاوه. راځي چې دا راپور وو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ که څه هم د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ګڼې لارې شته، خو تورخم او چمن پکې تر ټولو مهمې بلل کېږي. دا لاری د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتی ستونزو له کبله په بیا بیا تړل کیږي او خلاصیږي. دا لړۍ په 2023 کال کې هم روانه وه. په 2023 کال کې د تورخم دروازه په لومړي ځل د فروری پر 19 تړل شوی وه او د فروری پر 25 پرانیستل شوی وه. په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو د تورخم دروازه د فروری پر 19 شپې مهال له هغه وروسته تړلې و چې د دوی په وینا د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو، خو تر خبرو اترو وروسته د فروری پر 15 دا دروازه بیرته پرانیستل شوه. تر هغه وروسته د تورخم دروازه بیا د اگست پر 15 وتړل شوه او د اگست پر 16 بیرته پرانیستل شوه. د خیبر ضلع چارواکو مشال رډیو ته ویلي وو چې د اگست پر 15 د پاکستان اف سي ځواک سرتیرو او د افغان طالبانو ترمنځ لنښتو وروسته د تورخم دروازه تړل شوې وه. د تورخم دروازه په دریم ځل د سپتمبر پر 16 هغه مهال وتړل شوه چې په تورخم کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې. دا مهمه لاره بیا د سپتمبر تر 15 تړل شوې وه. د تورخم دروازه په سفری نقطه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د ساين بورډ لګولو پر سر تر شخړې وروسته د دسمبر پر 16 بیا وتړل شوه، خو تر خبرو اترو وروسته په هماغه ورځ بیرته پرانستل شوه. د تورخم دروازه چې کله هم تړل شوی نو پر دې لاره تجارت کوونکي په ځانګړي توګه له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي. ځای سوداګر موجب شینواری وای د دې لاري تړل کېد عام ولسته ستونزې جوړوي، خو د په وینا سوداګرو ته نه جبرانیدونکي زیانونه رسوي.
د پاکستان طرف نه کوم اکسپورت لار شین ول افغانستان ته د امپورت ټیکس جمع کوي. دغه څه چې افغانستان نه کوم اکسپورت لار شي پاکستان ته د امپورت په شکل کې ډیر غټ ټیکس جمع کوي. دواړه طرف نه د کروڑونو نه بلکې د عربونو روپو تجارت د ورځې په بنیاد شي، ځکه چې دا کنسایمنت چې کوم دی د دواړو طرف نه 300-400 گاڑی راځي چې اغا د عربونو روپو قیمت لري. دا په اسانه ژبه کې ویلې شو چې یو ورځ دیاره بندې دل چې کوم دی اندازتن کم از کم 3 ارب روپۍ ورځې نقصان لري. د ملکونو نقصان چې کوم دی هغه د ټیکس په شکل کې شي چې هغه ټیکس جمع نشي، خو بیا وروسته همدغه لیار چې کولاو شي نو همدغه مالونه روان شي، نو حکومت ته خو خپل هغه ریونیو د ټیکسونو په شکل کې پوره شي او تجار او ترانسپورټر او مزدور او لیارونکی چې کوم دی د هغه نقصان په همغه ځای پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اوشتو را اوشتو لپاره تر تورخم دروازه وروسته د چمن پوله مهمه او مصروفه بلل کېږي. دا پوله د نورو کلونو پرتله په 2023 کال کې آرامه وه او یوازې د اکتوبر پر 4 له هغه وروسته د څه وخت لپاره وتړل سو چې سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې وسوي، خو کله چې د پاکستان حکومت پر دې لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړ نو پر ضد یې د اکتوبر له 1 په چمن کې پرلت پیل سو. د غشتونو نه منل کې دوه کبله پر لټوالو د نومبر له 6 افغانستان ته تللی دا لاره د هر ډول ټریفیک پر مخ وتړله. د چمن د سوداګرو ویان صادق اڅکزای وای دوی په خپل او لسی زیان او مشکلاتو خبر دي. د دې په وینا د دې لارې تړل کېدل یې خواهش نه بلکې مجبوری ده.
مرز افغانستان یعنی په ډیر غټ شمار باندې مرز مې وجات راکی مرزم مې وجات افغانستان تور کوو. د دې روزانه پر بنیاد باندې 1400 گاډیانې صرف امپورت ایکسپورت لوکل مالبردار چې دغه خواسکریپی دا ټول شان کلل او راکلل. پاربون روپی تاوان د پاکستان هم خپل ګمرک دی او د افغانستان هم د خپل ګمرکات دی. پر یو معمولی خبره باندې سپای کې ډرایور تبا کیږي، ټرانسپورټیشن تبا کیږي، روزګار تبا کیږي، ټول انسانان د سرمایې سم خلاص شو، مالی معاشي تاوان یې وسو، پراپرټیان ته تاوان ورسېدی.
د پاکستان حکومت وای افغانستان او پاکستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزا وي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د ځوانانو ډاکټرانو ټولنې په لویو هسپتالونو کې په زیاته شمېره کې د سپیشلایزیشن کوونکو ډاکټرانو د ځای کولو غوښتنه کړې ده. دوی پرون په پېښور پریس کلب کې یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې دا وار د خیبر پښتونخوا په لویو تدریسي هسپتالونو کې د سپیشلایزیشن لپاره یوازې 1500 ځوانانو ډاکټرانو ته د کار کولو موقع ورکړل شوې ده. د دوی په خبره تر دې وړاندې به 900 ډاکټرانو ته دا موقع ورکړل کېده. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د ډاکټرانو د غوښتنې په اړه سند ویلي، خو له دې وړاندې حکومتي چارواکي ویلي وو چې د خیبر پښتونخوا مرکزی حکومت ته د 213 ارب روپو بقایجات پاتې دي او چې کله دغه پانګې ترلاسه کړي نو ډاکټرانو ته به د روزګار موقع ورکړي. نور تفصیل غلام غوس راکړي.
د ځوانانو ډاکټرانو ټولنې په لویو هسپتالونو کې په زیاته شمېره کې د سپیشلایزیشن کوونکو ډاکټرانو د ځای کولو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه په پېښور پریس کلب کې د جنوري په 12 نیټه د خبری کانفرنس وروسته د ینګ ډاکټرز ایسوسیشن جنرال سیکرټر ډاکټر فهیم الله مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د 2023 کال لپاره 1500 MBBS ډاکټرانو د FCPS په نوم د سپیشلایزیشن کولو امتحان پاس کړی دی، ولی په دې کې یوازې 1500 ډاکټران په لویو تدریسي روغتونونو کې ځای کړی شوی دی او پاتې نور لا هم په انتظار دي.
هر کال دا زمونږ 900 سیټونه وي اور دې ځل 1500 کسان دي، خو سیټونه 2500 ورکړي دي. حکومت وایي چې فند نشته دي، موږ ورته وایي چې خپل 1500 چې موږ خپل سیټونه دي چې کوم د 15 کلنه سانکشن پوسټونه دي، موږ له خپل سیټونه خوراکو په کاردارۍ تاسو ټول انډاوټ کو، ځکه چې ډاکټران په هر کوڅه کې په هر هسپتال کې په هر علاقه کې په کار دي، کمی دا زیاتې نه دي. اوس هم WHO مطابق موږ ډېر ورسته پاتې شو.
په خیبر تدریسی روختون کې د ځوانانو ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر مامون خان مشال ریډیو ته وویل چې په لویو هسپتالونو کې د سپیشلایزیشن روزنه او تعلیم ترلاسه کوونکي ډاکټران هغه ډاکټران دي چې نه یوازې د طب په برخه کې د نوي مهارتونو ترلاسه کولو لپاره د لوړپوړو سینیئر ډاکټرانو نه روزنه ترلاسه کوي، بلکې په لویو هسپتالونو کې د ناروغانو د علاج او درملنې زیات کار هم د دوی په غاړه وی او دوی ته د تنخواه پرنګ میاشتنی مالی مرستې هم ورکول کیږي. ډاکټر مامون وایي ک هسپتالونو کې په زیاته شمېره کې د ځوانان ډاکټران ذکر شي نو دې سره به په هسپتالونو کې د ډاکټرانو کمی هم پوره شي.
دا هغه لکان چې نه کې دي چې چا دغه ته یو ایگزام بل شي چې کا ولته ام بي بي اس کی هغه نه بعد حجاب کی حجاب نه بعد یو ایگزام کیږي هغه ته ویل شي پارت 1 چې کله تپاس کین هغه نه بعد ستا ټریننګ شروع کیږي. نو ټریننګ چې کوم دي مختلف هسپتالونو کیږي، کی ټی ایچ کی، ال ار ایچ کی، ایچ ایم سی کی، په پورا پښتونخوا کې هسپتالونو دي هغه ته ټریننګ پرووایډ کوي، حکومت ورته پرووایډ کوي. نو دا ټریننګ بیا الته کی خپل سرویسز پرووایډ کوي. الریډی دي سری سیټونه شته د هسپتالونو کې، هغه باوجود چې کوم دي هغه سیټونه زمون دی چې کوم دا جونیئر ډاکټرز دی لینا ور کوي دی اغینه محروم پاتې کین
ډاکټرانو په خبري کانفرنس کې دړه ورکړه چې کده دوی د نویو ملګرو ډاکټرانو د زیکولو د غوښتنه نه منلې کیږي نو په نږدې راتلونکي کې به په هسپتالونو کې د وړاندې نه کارکونکي ځوانان ډاکټران د دې مسلې په سر احتجاجونه پیلوي د خیبر پښتونخوا د نیګران حکومت چارواکو د ډاکټرانو د دې خبري کانفرنس او د دوی د غوښتنو پر رد عمل کې تر دې دمه سن دی ویلي خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د خزانې د محکمې چارواکو مشال ریډیو سره د سرکاري دستاویزاتو د لارې دا خبره شریکه کړې وه چې مرکز ته د خیبر پښتونخوا سوې د 213 عرب روپونه زیات بقایجات جمع شوې دي او د دغه بقایجاتو نه ورکول په وجه د صحت او هسپتالونو د محکمې په شمول د خیبر پښتونخوا نوري یو شمیر محکمې د مالی خساري سره مخ شوې دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د پاکستان په کوټه پیښور او سوات کې د کتابونو چاپون کې وایي چې تیر کال یعنی 2023 په پښتو ژبه کې خواوشا 2500 کتابونه چاپ کړي دي. پبلشران زیاتوي چې له تباد سره تړلو موادو د بیې لوړېدو او له افغانستان سره پر پوله د بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده. بلخوا لیکوالان وایي چې د کتابونو شمیر کم دی خو د لیک معیار ښه شوی دی. د دې په خبره د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې هم یو شمیر ښه کتابونه خپاره شوي دي. تفصیلي په دغه راپور کې و. د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه پېښور او سوات کې کال 2023 کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پرتلیز جاج یو ډېر مهمه کتاب دی چې ماښام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی هغه د پښتو ادبي غورځنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهمه کتابونه په دې کښې شته. په دې کښې ژباړې شته. په دې کښې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کېږي چېرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 100 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتله لږ شمېره ده خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
موږ سره چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي. بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کېږي او ورپسې بیا تحقیق وي. تاریخي ډېر کم وي. چرته کال کې دوه یو کتاب راشي نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 100 کتابونه چاپ کړي وي یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپریږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډستان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. پدې کې چې کوم دې مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته، بیا پدې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس پدې کړې دی او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دی. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړې شوې دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په ربی راهی وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړې زیاتوي
د طباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سنز له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې مېرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انگلیش ڈکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتونو کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوې دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 6 مقالې لیکل شوې دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حدا دې کال پورې تقریبا 10 مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځنو بندیزونو لکبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتله روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د ښوونځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 خبرونه
پام کوا
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هیلې په 2:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 3 بجو،
د مشال مرکا
په 4:30 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 5 بجو.